Sunday Tangi.
Da zwanano khparawana.
Jurawun kai Humayun Hewad.
Da tandi sangi khogoridun ko salam. داونی پردی غگی گو چی دا خون کو لخوا دزدکون کو تحقیر پر حقوی ساسر کوی او که خون که هر وقت زدکون که وحی او تحقیروی یا براک زدکون که ناسم چلن کوی دا پوهنی وزارت پوڑاندی سکوی
هر یو برات د سکتل چې مال کومه غټه ګناه کړی وي
هغه خون کوي چې لزدکون کی سره فزیکی چلند کوي توهینوي تحقیروي هغه مختلف حدونه لري
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زدکونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زدکونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زدکونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زدکونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس ووایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیر کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی خدای هیڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیر ول هیڅکله درس نه زده کولی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې غټه اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نه ښکاره کېده او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دوی راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولي ووهلې ولي ووهلې داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نو زړه توری شوم بیا مې مکتب پرېښودو
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې م وی څه پروای نه کوله خو که چېرته په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد دی ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغه ورځ اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد رالغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخته نه پرېږدم د نورو سزاونه سره یي نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو سې وهل ستا د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مشر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر اخره پله دته می تشویق او سی ابل دته می روپی ور کول دنه می غته ډیر ناز ور کو هغه خپل دته مجبور وسی هغه درس ونه بیم یو ملګری دا غ ماتره تو د سی دما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ور کړی دما ورته ویل سی زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکه پکور کې هم کو ساته او ته ستړی مشمان د مفته خوړل تیر اس خپل لار ته واچو د سی کار باندې وکه هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې من تیر اس په موټر کې کېنه د موټروان سره یې کلینر که هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایه سې که ته درس نه وای بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نهسې نورې طریقې هم لري.
سمیع الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلي دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کي، او بعضې کسان سي هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي سي اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده سي ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه محول خرابوي، نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وسي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي، ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته وکړي د دوی د اسبابو نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وای تنبله ډېرې طریقې دي، نو کوی سي ته سم تر وغوړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړي خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي، د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي چې دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنې دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولې دا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي، نه ولا ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه اوسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې، که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوي اوسي د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د مونږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان دې مونږ خپلې کورنۍ ته رسېږي.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي هیڅ ښوونکی دا حق نه لري چې په ښوونځي کې له زده کوونکو سره بد چلند وکړي، خو که چیرې یو ښوونکی یا برعکس زده کوونکی په ښوونځي کې له نورو سره بد رویه کوي د قانون مطابق سزا ورکول کیږي.
هغه ښوونکی چې زده کوونکي سره فزیکي چلند کوي، متضرر کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري که چیرې یوازې حد توهین او د تحقیر وي فزیکي برخورد نه وي سوي استاد ته اختاریه ورکول کیږي رسمنې په سوانیو کې درج کیږي. که چیرې موضوع بیخي هغه د جنایي تر حده پورې ډېر غټ وهل ډبول پکې راغلي وي هغه بیا عدلي قضایي ارګانونو ته راجع کیږي. که چیرې په هغه حد کې نه وي ښوونکی کسر معاش کیږي له خپلې سیمې تبدیلیږي بلې سیمې ته او د دې تر څنګ له وظیفې نه منفکیږي. دا هغه څه دي چې موږ د ښوونکي کې پر وړاندې کوو او کړي مو دي تر اوسه چې زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازنی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ یې باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو.
حقمل وایي دوی په یوازې سر نشي کولای چې زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ورکړي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د تعلیم په څنګ کې د تربیه په برخه کې لمک سره همکاري وکړي، د خپل ماشومانو د تربیه کړنلارې باندې لسره فکر وکړي او لمک سره دام راستو کوي چې ستاسو ماشوم کله ښوونځي ته راځي له ښوونکي سره څنګه چلند کوي، له زده کوونکو سره څنګه چلند کوي، او محیط د مکتب سره څنګه چلند کوي. موږ به بیا په هغه صورت کې دې ته نه یو مجبوره چې د ښوونځي په مخ کې او څوک ودروو چې زده کوونکی تلاشي کړي چې د قلم په ځای چاقو رانه وړي، د کتابچې په ځای مثلا ځان سره نشي توکي رانه وړي یا نور داسې سره نه وړي. که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ورزده او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغېزې کوي. په دې څېړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.